دا مشال اړې دا محل په خبر کې د مازیګر سلو په دې په خبرونه کې زګل ایاز او ملي حمیرزاده درته هر کله وایي روانه کړي کې د قبالی زلو خیبر پښتونخوا د پاکستان په اړه رپورټونه شنن او تبصری تر پرو بده مې مای کی ونې ز خبرونه د مشال ته رڼا لاندې بحث درو ولومړی تازه خبرونه له ملي حمیرزاده
سپریم کورٹ په فوجی عدالتونو کې د عامو وګړو خلاف د مقدمو د درولو خپل وروستۍ پریکړه معطله کړې د دولتي راز افشا کولو په مقدمه کې په عمران خان او شاه محمود قریشي فرد جرم عائد شوی او د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی کې په غزه کې د جنگبندۍ په حمایت کې قرارداد منظور شوی تفصیل د پاکستان سپریم کورٹ په پوځي عدالتونو کې د ولسی وګړو خلاف د کاروایی کل عدم ګرځولو په اړه خپل وروستۍ پریکړه معطله کړې ده نن په سپریم کورٹ کې د جسټس سردار طارق مسعود په مشرۍ یو شپږ کسیزه بنچ د انټرا کورٹ اپیلونو درخواست اوریدنه وکړه هغه اپیلونه په پوځي عدالتونو کې د ولسی وګړو خلاف د کاروایی کل عدم ګرځولو خلاف عدالت ویل چې پوځي عدالتونه د ملزمانو خلاف کاروایی کولی شي خو حتمی فیصله به د سپریم کورٹ د احکاماتو پورې مشروطه وي د روان کال د اکتوبر په 23مه سپریم کورٹ په پوځي عدالتونو کې عامو وګړو خلاف مقدمه لغوه کړې او غیر آئینی بللې وي د 2023م کال د مې په 9مه د عمران خان تر نیول کې دروسته پارېدلو کسانو پوځي او لسی ځایونو ته زیان اړولې او تر هغې وروسته پولیسو ګڼ کسان نیولي پوځ ویلي چې په هغو کسانو په پوځي عدالتونو کې مقدمه روانې دي چې پوځي ځایونو ته زیان رسولې د دولتي راز افشا کولو په مقدمه کې د طریق انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او داغه وخت بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی باندې فرد جرم لګیدل دي په پاکستان کې د دولتي راز افشا کولو د قضیه لپاره جوړ شوی ځانګړي عدالت جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین د راولپنډي په اډیاله جیل کې د کیس اوریدنه وکړه د کیس اوریدنې پر مهال عمران خان او قریشی له جرم څخه انکار وکړ خصوصي عدالت د استغاثي شهادت غوښتي او تر سبا یې اوریدنه ځنډولې ده یاد دی وی د ځانګړي عدالت قاضي ابوالحسنات محمد ذوالقرنین د اکتوبر په 23مه د عمران خان او شاه محمود قریشي د مقدمه اوریدنه کې په دواړو فرد جرم ولګولو خو عمران خان او شاه محمود قریشي د جرم لمنلو انکار وکړو د اکتوبر په 25مه دغه پریکړه په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج شوه خو عدالت د دوی د فرد جرم نه عائد کولو درخواست رد کړو او د قاضي اوریدنه د اکتوبر تر 23مه وزنډوله وروسته د ډسمبر په 2مه په اډیاله جیل کې د کیس اوریدنه بیا بحال شوه په مقدمه کې په عمران خان شاه محمود قریشی تور پورې شوی چې سرکاري راز یې پډاګه کړی دی دواړه له مودې راهیسې په زندان کې دي دواړه په ځان لګیدلې تورونه ردوي او دایرې شوی مقدمه سیاسي بولی په چمن کې مازورانو هلته د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد روان پر لټ پر ملاتړ کې احتجاجي لاریون کړی دی پرون د لاریون ګډونوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې د چمن پر لټوالو غوښتنې دې اومني او د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي دروازه د پخوا په شان په پاکستاني شناختي کارت او افغان تذکرې د تګ راتک اجازه ورکړل شي د شیر زمان په نوم یو مازوره پر دې مهال مشال ریډیو ته ویل
شبانی مازوره ما د څلور کالو سفر بارډر باندې کار کاوی د ورځې می 1500 روپۍ ګټلې په پرلات کې نستلې دي نن څلور 1500 ورځ باندې مازورانو مزایره ده قسم نیم په خدای که په کور کې پر دنیا شایستا مازوران ګرد او پاکر او مجبوري باندې و پاکر ته ولاړ دي د بل و دروازه ته ولاړ دي
په چمن کې د تاجرانو اتحادیه او سیاسي ګوندونو د اکتوبر له 23مه پرلت پیل کړی دی د پرلتوالو حکومت ترمنځ څو ځلې خبرې اترې شوې دي خو نتیجې ته نه دي رسیدلې حکومت ویلي چې د امنیت ټینګولو او قاچاق مخنیوي لپاره په ډیورنډ کرخه د پاسپورت او ویزې شرط لازمی ګرځولې دي په بلوچستان کې د ماوري عدالت وژنو پر ضد له تربت څخه د پیل شوی لاریون ګډونوالو د کوټې په سریاب سړک پر لټوهلې دي د بلوچ یکجهتی کمیټې تر انتظام لاندې د لاریون ویان ګلزار بلوچ پرون مشال ریډیو تویل چې لاریونوال د ډسمبر په 11مه ماسخوتن کوټې ته ورسېدل خو حکومت هغوی د کوټې په سریاب سیمه کې سر کړی او د خار مرکز ته نه پرېږدي د احتجاج وروسته لاغې پیل شوی چې د بلوچستان پولیسو د ترګری ضد څانګې د نومبر په 23مه ادعا وکړه چې څلور وسله والې وژلې دي خو بلوچ فعالان ویل چې په هغو کسانو کې بالاج بلوچ په نوم آکس هم شامل و چې د پولیسو په حراست کې تر وروسته هغوی په تربت کې احتجاجي پرلتوه و د ډسمبر په 15مه له هغه ځای د کوټې په لور لاریون پیل کړ د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان اچکزي د ډسمبر په 12مه مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د ډسمبر په 9مه په هغه پیښه کې د ککړو څلورو پولیسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده خو ګلزار بلوچ وایي تر اوسه په هغو څلورو پولیسانو کې یو هم نه دی نیول شوی په غزه کې د خرابیدونکو بشري ناورین پاړه د ملګرو ملتونو چارواکو لسخت خبردار وروسته په 193 هیوادونو مشتمل د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی پرون د اوربند لپاره یو قرارداد منزور کړی چې د غړو هیوادونو په سلورو کې درې برخې په حق کې رای ورکړه. د نهې په ورځ د وړاندې شوي قرارداد په حمایت کې 153 او خلاف یې لسو هیوادونو رای ورکړې. 23 هیوادونه د رای ورکولو په وخت حاضر وو. د کینیډا، آسټرالیا او نیوزیلند مشرانو په جلا جلا توګه په یو ګډ اعلامیه کې د اوربند غوښتنه وکړه. وی ویل حماس د ماتې ورکولو قیمت د ټولو فلسطینیانو ځورونه نشي کېدی. د سره اسرائیل د حماس خلاف په جګړه کې د سفارتي یوازیتوب سره مخامخ شوی دی. حماس د امریکا او اروپا اتحادیې لخوا یوه ترهګره ډله ګرځول شوې ده. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه بل مشال ریډیو اوریدل چې ملي حمیرزاده درته وړاندې کړو. تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې د پاکستان سپریم کورټ نن په فوزی عدالتونو کې په ملکی وګړو د محکمې د لغوه کولو پریکړه معطل کړه. عدالت په دې فیصله کې ویلي چې په فوزی عدالتونو کې بعد د ملکی وګړو د محکمې اجازه به خو دا به د سترې محکمې سره مشروط وي. د سپریم کورټ 15 کسیزه بنچ کې یو جج د پریکړې سره اختلاف کړی. دا په داسې حال کې ده چې د سپریم کورټ 15 کسیزه بنچ په اکتوبر میاشت کې په فوزی عدالتونو کې د ملکی وګړو پر ضد مقدمو چلول لغوه کړی و او دا غیر آئینی بللې و. بلخوا په اډیاله زندان کې ځانګړي عدالت د دولت راز افرا کولو په مقدمه کې د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او پخوانی د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی باندې فرد جرم لګول دي. د دوړو مقدمو نور حل اسلام آباد راشد خټک نه خلو چې دا بخرا سره ټلیفون پکړ خده. راشد سړی مشه
سلامونه مننه.
کله سپریم کورټ د فیصله را سره شریک کړي په لندو ټکو کې
د سپریم کورټ د فیصله خو اصل کې دا سده چې د انټر کورټ اپیل وو. کما فیصله چې سپریم کورټ ورکړې و په اکتوبر کې چې په فوزی عدالتونو کې د عام خلکو ټرایل نشي کېدلې، مقدمه اوریدنه نشي کېدلې، د هغه خلاف حکومت اپیل کړو. د حکومت وینا دا و چې د نیول شوی کسان چې دي په دې کې ځنه کسان د چا تر ګران دي، نو د هغه مقدمه باید واوریدل شي په فوزی عدالت کې. خامخا اوریدل پکار دي ځکه چې هغه خطرناک خلک دي. د دې مقدمو خلاف چې درخواستونه ورکړي وو د تاریخ انصاف او د وکیلانو ډلې او اعتزاز احسان د پیپل پارټي یو مشر، دا غوی وینا دا چې دا سیاسي کسان دي او حسن ول شوی دي، نو دوی عام خلک دي د په دغه کې نشي کولای په فوجي عدالتونو کې دوی مقدمه نشي ورکړلې. نن چې کوم پریکړه وشوه لکه هغه داسې فیصله نه ده، هغه صرف دا چې دا د دوام لري. یعنی په حال چې کم کار روان وو دوی درول وو د اکتوبر هغه فیصله چې هغه ماتل کړه، او فیصله ماتل کړه خو بیا به دا فیصله حتمی فیصله بکیږي. او د دې لپاره د جنوري تاریخ هم ورکو چې جنوري په دریمه هفته کې به دا بیا اوریدل کیږي. بیا چې باغی کې کومه فیصله وشوه هغه به خو ډیر قانون په هانته تلته زما سره خبرې وشوي. هغه وایي چې تر جنوري پرې به دا فوجي عدالتونو د کیسونو فیصله کړي وي، دا مقدمه به اوریدلی ځکه چلته د روزنه په بنیاد باندې هر ورځ د مقدمه اوریدنه کیږي. نو بیا که هغه فیصله کیږي هم دوی ته به سزا اورول شي وي، او په دې کې ډیرو کسانو خپل سزاګانې پوره کړي هم دي.
په بل یو مقدمه کې په اډیاله زندان کې یو ځانګړي عدالت د دولتي راز افشا کول په مقدمه کې د تحریک انصاف مشر عمران خان او د هغه وخت بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی باندې هم فردي جرم لګول دي. دا غي څه حال څه تفصیل تاسو سره؟
دا خو داسې ده چې لکه بیا ولګول شو دغه فرد جرم خو یو ځل مخکې هم لګول شوی وو، همدغه په اډیاله زندان کې اول په اټک کې او بیا یو ورځنۍ هلته شوی او بیا دلته شروع وه. غزنګر عدالت ورته جوړ شوی او دوی بتلل هلته به ورځنه کوله چې د دې خلاف بیا تحریک انصاف مشر چې دی عمران خان او شاه محمود قریشی دوی په اسلام آباد های کورټ کې اپیل وکړو چې په خلاص عدالت کې په آزاد عدالت کې دی ورځنه وشي چې خلک یعنی میډیا او عام خلک یې وویني په زندان کې دی. نو بیا هغه مقدمه چې دا هغه د سره شوه دا سره شوه، خو بیا عدالت ویل چې کیږي د پزندان کې البته میډیا او عام خلکو ته اجازه ورکړي. اگر چې هغه ور نه کړل شوه په اول ورځ مونږ لاړو نو صرف درې کسانی پریښو، هغه هم پته نشته چې ډیر وخت پس وو او ډیر خلک دغه سه بیر تراغلل. نو هغه مقدمه د سره شوه، په دوی باندې بیا هغه الزام ولګو چې کوم مخکې په کوم چارج په فریم کړو هغه بیا فریم کونن چې دوی د سرکاري راز افشا کړی دی او د خپلو ګټو لپاره کارول دي، د ملک تشخص خراب کړی دی، هویت خراب کړی دی، عمل ته نقصان رسول دي. دوی د دې نه انکار وکړو او دا مقدمه بیا اوس سره کیږي. خو په دې کې یو غټه نقطه ده چې ډېر خلکو ته پام نه کوي چې د دې اپیلونو په اوریدنه کې د اسلام آباد های کورټ ویلیو چې دا مقدمه باید په سلورو ونیو کې، یعنی په سلورو هفتو کې دا باید مقدمه فیصله شي. تر هغه هم دوه هفته نه زیات وخت تیر شوی دی. اوس دا نه پوهیږي خلک چې دا حکم چې دی د سپریم کورټ، دا های کورټ، اسلام آباد های کورټ ته هغه په اوس مقدمه باندې هم اپلای کی کنه؟ صرف دا د لومبۍ مقدمه ده پر او مخکې هم دا مقدمه کې دا، او په هغه وخت دوی دا ویلي سپریم های کورټ اسلام آباد چې دا مقدمه په سلورو هفتو کې فیصله کوي.
راشد ډیر زیاته مننه له اسلام آباد د مشال لوډو خبريال راشد خټکو، چې د پاکستان د سپریم کورټ لخوا د فوزي عدالتونو کې د ولسی وګړو خلاف دا مقدمو چلولو فیصله چې داغه هغه برقراره ساتلې ده، چې په فوزي عدالتونو کې په ملکی وګړو به مقدمه چلیږي. بلخوا د دولتي راز افشا کول مقدمه کې د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه وخت د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی باندې د فرد جرم لګولو په اړه را سره تازه حال شریکو. مشال اړیو تر څنګ وسی نور رپورټونه هم لرو، خو د یوې وړکې د میرستو
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
مشال لیتا تاسو غوږی د خیبر پختونخوا ډیر اسماعیل خان زلي د دربند سیمې اوسیدونکو په سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه کړې ده. د سیمې ځینو اوسیدونکو مشال لیتا ویل چې وسوالو برید کې امنیتی ادارو سرتیرو ترڅنګ دوی ته هم ډیر زیان اوښتې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دربند کې وسلوالو برید کې لږ تر لږه درې ویشت امنیتی سرتیری وژل شوي ول. د برید ذمہواري تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې منلې وه. بلخوا د پاکستان د بارنو چارو وزارت په افغانستان کې طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې د تحریک طالبان پاکستان مشران ور وسپاري. نور تفصیل اشتیاق مسی درا کوي.
د ډیر اسماعیل خان دربند سیمې اوسیدونکي تیر ورځ په پوز باندې ځانمرګي برید نه ورسته د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د سیمې امنیتی حالات ښه کول د پوره د زر ګامونه پورته کړي. د دربند دوا اوسیدونکي په پوز باندې د ځانمرګي برید نه د شوي نقصان په براکښه مشال ریډیو ته ویایي.
مانم جمال میا خیل دی تھانے سرکم محلہ بردو خیل دی بالکل ٹچ ماور سرک کور دی شپے تین بجے لگ بھگ دو منٹ باندھے وچ ایوا زوردار دھماکہ وس والا اگے چ بعد فائرنگ شروع سولا دخ سے فائرنگ وا چکورو کے دروازے ماس والا چتن مانڑے دا سیلنگ ختم سولا ڈھیر زیاد نقصان سوا دے دلے پولیس سرا تھانہ درابن سرا آرمی کسانو سرا یو خود کش سوا دے پچے ڈھیر زیاد شہادتن سوی دی دا بلڈنگاں نا ڈیمیج شیاں نا دا پتہ لگے جی لگیا دا چے ڈھیر لوئی کرا وئی سوا دا درابن ہائی سکول ڈیمیج دے ورسارا تھانہ درابن ہم ڈیمیج دے ورسارا چکم آس پاس دکانوں نہ دی ٹول ڈیمیج دی اکورونا محلہ بردو خیل ہم پچے ڈیمیج دے درابن خلق ڈھیر پریشان دی.
ماں مہربان نم دے درابن یا ماں ہوٹل دے دے اختر قریشی مارکیٹ دے ٹول دکانوں نہ خراب سوی دی مشک ہوئے چیز امن جوڑ سی دل تمر امن گاڑو
دی. پاکستان پوز اما اڑی کو دفتر ایس پی آر ل طرفا دی سروارم پ 13 اور جاری کڑی شوی بیان کشے ویلی شوی وی چھ پدرابن کشے دی وسلاولے پ برت کشے درویش پوز سرتیری وجل شوی وی او دی پوز سرتیرو سرا پر ڈازونو بدلون کشی شپیج وسلاول هم وجل شوی دی. پر درابن سیماکشی پا پوز بنے دی زانمرگی برید زیماوری دی تیری که جیاد پاکستان پا نوم پی جاندلی شوی ڈالے ترجمان مولا محمد قاسم مانلی دو خود سلوارم پا 13 ورز دی پاکستان خارجہ دفترنا جاری شوی و بیان کشی ویلی شوی دی چه دی افغانستان طالبون حکومت پا اسلام آباد کشے نمائندائی طلب کڑائی دائی اور احتجاجی مرسلائی ورس پورلی دو ادا بیان کشے دا ہم ویلی شوی دی چے دی تیری کے طالبون پاکستان سرا تڑلی ڈالے تیری کے جیاد پاکستان پڑیرہ اسماعیل خان کشے پا پوز دی برید زیماوری مانلی دو او پا بیان کشے پاکستان دی افغانستان طالبون حکومت نا وشتنا کڑی دو چے پا افغانستان کشے دی ترہاگر ڈالو دی ترہاگر پٹ زائنو پا خلاف دا زر گامونا پورته کی او په ډیره اسماعیل خان سیمه کې په پوز برید کې کاکړ کسان او د تیری کې طالبان پاکستان مشرون د زر ون سی او بیا یې د پاکستان حکومت ته وسپوري. د ډیره اسماعیل خان پولیسو ڈی ایس پی محمد عدنان د سلوارم په 13 ورځ مشال ریډیو ته ویلي وی چې سلور وسلاولې په ډیره اسماعیل خان درابن سیمه کې په یو سرکاري سکول کې په پوز سرتیرو باندې برید کړای و چې په نتیجه کې دوویشت پوځي سرتیری وژل شوي وي او سلور دیرش نور پر هرجلی شوي وي. دا د هم یوداوي چې تحریک طالبان پاکستان د تحریک جهاد پاکستان په نوم ډاله د خپل تنظیم برخه نه ګاڼي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو غوږی د بلوچستان له تربت څخه د اپیل شوي لانګ مارچ غړو د احتجاج په توګه د کوټې په سریاب سړک پر لټ وهلې دي. د دسمبر پر 11 راغلو لارنوالو ویلي تر څو یې غوښتنې نه وي منل شوي تر هغه وخته پورې به احتجاج روان وي. احتجاج قانون کې د ماورای عدالت وژنو درول او د ورکړل شوو کسانو عدالتونو ته وړاندې کول غواړي. بلخوا حکومت ویلي چې د لانګ مارچ د برخوالو زیاتره غوښتنې منلې دي. په دې اړه نور تفصیل دا مشاله ډو خبريال ایوب ترين راکوي.
د پرلته برخوال په غوښتنه چې د دوی ډېرې غوښتنې داسې دي چې حکومت تر اوسه نه دي منلې او یوازې دوی غوښتنې منل شوې دي. په دې ترڅ کې د دسمبر په 12 نیټه د بلوچ یکجهتی کمیټي ویان ګلزار دوست بلوچ مشاله ټو ته وویل چې تر اوسه د بلاچ بلوچ په وزن کې تورن د کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ یا سی ټی ډی غړي نه دي نیول شوي.
الزامات بلاچ پر لګایې غې ته ان کې ساتیو
په جالي مقابله کې بلاچ بلوچ او دغه څلور ملګری وژلې دي او په دوی د ترګری تور پوری کړی وو. هغه تور د حکومت برته واخلي. د دې ترڅنګ د مشته دا باور را کول سي چې کوم نور لا درک کسان دي هغه به په دغه ډول جالي مقابلو کې نه وژل کیږي. د دې سره سره چې څومره لا درک بلوچستان دي هغه د عدالتو ته وړاندې کړل سي او کڅوک مجرم وي نو بیا د عدالتو د لارې سزاګانې ورکول سي. د لانګ مارچ او پرلته برخوالو د احتجاج په اړه مشکله د بلوچستان د نگران حکومت د اطلاعاتو د وزیر جان اچکزي سره تماس ونیوي. نو هغه راته وویل چې نه هیواد د بلاچ بلوچ د وژنې په تور کې د سیټی ډی څلور کسانو په ضد مقدمه لاسلیک شوی ده. بلکې بلوچستان هایکورټ دوی مطالعه کړې هم دي.
د دوی مطالبه و د پلټنې د غلپاره چې دوی کمیټي جوړه شوې ده. بل د دوی مطالبه و چې دا کسان سسپینډ کړي. هغه آلریډي هایکورټ ډیسیژن دی هغه کسان سسپینډ شو. دریم دا دی چې د دې انکوایری روانه ده. د مسینګ پرسن خبره کوله مول نمونه راکړي او مسینګ پرسن کمیشن دی هغه ته به ور غوښمه انویسټیګیټ کی. نو دې ګری مطالبه منل سی وی دی جواز نه لري چې احتجاج وکړي.
دلته خبره ده د ولی ورده چې د نومبر د میاشتې په 23 نیټه د بلوچستان په تربت کې د سیټی ډی لوري په یوه نشته کې د څلورو کسانو د وژنې ادعا شوی و. په کوم کې یو ځوان بلاچ بلوچ هم شامل وو. خود بلاچ بلوچ پلار مولا بخش ویلی وو چې د دې زوی بلاچ بلوچ نه هواځي د نومبر په 19 نیټه د کور څخه سیټی ډی نیول وو. بلکې د نومبر په 20 نیټه د تربت و یو ځایی عدالت ته هم وړاندې کړی وو. نو ځکه چې د نوموړي په خبره سیټی ډی د ده د زوی په ګډون څلور واړه بې ګناه کسان وژلي دي. د بلاچ بلوچ د پلار په خبره چې کله پولیسو د سیټی ډی د غړو په ضد مقدمه د درج کولو څخه انکار وکړي نو له امله دوی په تربت کې د احتجاج په توګه پرلت پیل کړی وو. د 13 ورځو د احتجاجي پرلت وروسته برخوالو د دسمبر په 15 نیټه د کوټ په لور احتجاجي لانګ مارچ را روان کړی وو. کوم چې کوټ ته چیرما سریاب کسټم ته را رسیدلی وو چیرې چې د لانګ مارچ برخوال پر سریاب سړک پرلت وهلې دي. دا د وروسته کله چې د لانګ مارچ مشرانو اعلان وکړي چې دوی به د اعلی وزیر د ودانۍ و مخ د کوټ په ریډ زون کې پرلت وی. لیکن صوبائی حکومت و دوی ته اجازه ور نکړه او د تیر شپې راهیسې د کوټ د ریډ زون ټول سړکانې په ازغن تارو لاریانو کنټینرانو تړلې دي. بل د خبره هم ده د ونې ورنه چې د بلوچستان هایکورټ د دسمبر په 11 نیټه د سیټی ډی څلور واړه یاد شوي غړي د خپلو دندو څخه لري کړي دي او د سیټی تانې تربت انسپکټر نور بخش بلوچ د یادې پیښې د پلټنې د ډلې مشر ټاکلې دي.
مشال ورو ته داسې غوږی د بلوچستان په چمن ښار کې مازورانو د پاسپورت او ویزی لازمي کېدو پر ضد د روان پر لټ په ملاتړ کې لاریون کړی دی. پرون لارینوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې د چمن پر لاتوالو غوښتنې دی ومني او د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي دروازه دی د پخوا پشان پر پاکستانی شناختی کارت او افغان تذکری د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. په چمن کې د تاجرانو اتحادیو او سیاسي ګوندونو د پرلت نن 450 ورځ ده. د پرلتوالو او حکومت ترمنځ سو ځلی خبرې تر شپې دي خو نتیجې ته نه دي رسیدلي. په دې اړه د مشالوړي خبريال سمت شبنم رپورت را لګلی چې د احتجاج کوونکو په غوږونو پیلېږي.
د دسمبر پر 12مه په چمن کې مازورانو پر ډیورن کرشه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کول پر ضد ل 18 اکتوبر څخه هلت روان پر لټ پملاتړ احتجاجي مظاهره وکړه. دوی له حکومت وغوښتل چې د پرلتوالو غوښتنې دي ومنل سي. په احتجاج کې شریک د شیر زمان په نوم یو مازوره مشالی ډوتا وویل:
شبانی مازوره ما د څلور کالو سفر بارډر باندې کار کاوی د ورځې می 1500 روپۍ ګټلې په پرلات کې نستلې دي. نن څلور 500 ورځ باندې مازورانو مظاهره ده. قسم نیم په خدای که په کور کې پر دنیا شایسته مازوران ګرځ او پاکر او مجبوری باندې و پاکر ته ولاړ دي، د بل و دروازه ته ولاړ دي. نو موږ د حکومت څخه دا غوښتنه کوو چې د خپل فیصله دي واپس واخی. زموږ وزګار راي لکه زموږ خپل موږ پر دروازه په یو صورت پاسپورت نه منو.
د چمن د مازوران اتحادیه مشر انطلا بشر دوست احتجاج محل مشال ریډو تول چې ل 225 خزيات مازوران د چمن او سپین بولدک ترمن سره د دروازه باندې د کاروبار لالاري د خپل بچانو روزي پیدا کوي. اغه وویل چې حکومت باید مازوران ته خپل عینیک ورکړي.
دا وخت موږ سره ريجستره ډیر مازور دي، خصوصا په چمن چې دی هغه 825 مازور دي. په دې کې 102 زنان دي. د دې سره سات دغه تقریبا د 225 زیات کسان پر بارډر باندې روزګار کوي. د دې دغه روزګارو تقریبا د 240 کالو سمج د ولس دغه روزګارولو. نو هغه 1500 روپۍ چې دی د ورځ پیدا کولې هغه وز دا وخت ولاړ دي، ځکه د مازور هم د غي بچان دي لکه د روغ خلکو. نو مازور هم په ژوند کې ژوند غواړي، د روغ خلکو په شان ژوند غواړي.
د چمن پر لټوال پر ډیورن کرشه چمن سره دی دروازه باندې د پخوا په شان پر شناخت کارت او ویزه باندې د تاګ راتګ غوښتنه کوي. د چمن د سوداګری اتحادیې مشر صادق اڅکزي د دسمبر پر 12مه مشالی ډوتا وویل:
د مازورانو چې ریلی و چې په باندې په لکونو انسانان په شرکت وکړي، نو هغه مازورین چې په دنیا کې د مازورینو خپل کوټه یې خود چمن ځلا کې لابلا مازورین کې هغه کوټه کې اس وا د دې بنیادی حقوق سدي هغه غبزب سوي دي. دا ټول هغه مازورین مصپاک افغان بارډر لاغو ایزار وکړي چې موږ پاک افغان بارډر له دې زور پورې 500 پور د پاره موږ زو او موږ زو. نو موږ غواړو دا چې په دې وطن کې په دا علاقه کې مازورین ته ګورمنټ سیلز ټیکس، جرنل سیلز ټیکس او کتی گاډیا نه اخی، کدی موټر نه اخی، دا ټول شان دی د پاره ټیکس یې مار دی.
د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ په وار وار خبرې سوي خو څه نتیجې ته نه دی رسیدلی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو بارنیانو ته د اکتوبر 13 لې واده د وټولو وخت ورکړي او له لومړي نومبر څخه پر ډیورن کرشه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کړي وو. حکومت وایي چې دا ګامې په یواد کې د امن ټینګ ساتلو او کاچاګ د مخنیوي لپاره اخستي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مهرم.
مشال رادیو تاسو غواګي په پاکستان کې د فروری پر 8مه د کېدونکو عام انتخاباتو لپاره انتخاباتي کمیشن سره لننه د انتخاباتي عملی د افسرانو روزنه پیل کړی ده. پرون د کمیشن لخوا په خبر شوی باندې ویل شوی چې ریټرننګ افسرانو ته به د انتخاباتي عمل، انتخاباتي قوانینو او نورو انتظامی چارو روزنه ورکول کیږي. که څه هم انتخاباتي کمیشن د راتلونکو انتخاباتو لپاره تیاریانی پیل کړي دي، خو ځینې سیاسي ګوندونه او شنن کې د نامنې له کبله د انتخاباتو ځنډیدو په اړه اندېښنې هم لري. په دې اړه نور تفصیل غلام غوس راکوي.
د دسمبر په 12مه نیټه د ټاکنو د کمیشن لخوا په خپور شوی بیان کې ویل شوی چې د انتخاباتو لپاره په مجموعي ډول د 1200 ځلي ریټرنینګ افسرانو ته به په انتخاباتي عمل، انتخابي قوانینو او نورو انتظامی امورو روزنه ورکول کیږي، چې په کې د خیبر پښتونخوا شپږ دیرش، د پنجاب سلویخت، د بلوچستان شپږ دیرش او د سند صوبې دیرش ډیسټریکټ ریټرنینګ افسران شامل دي. همداراز په دې تربیتي پروګرام کې به 1,950 ریټرنینګ افسرانو ته روزنه ورکول کیږي، چې په کې د پنجاب 1,400، د خیبر پښتونخوا 1,600، د سند 1,090 او د بلوچستان 1,080 ریټرنینګ افسران شامل دي. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد د دسمبر په 12مه نیټه مشال ریډیو ته وویل
د ټرننګ افسرانو سردار ته به 3 ورځې ټریننګ ورکول کیږي، او ډیسټریکټ ټرننګ افسرانو ته به 1 ورځ ټریننګ ورکول کیږي. دې سره سره زمونږ چې کوم د نور د انتخابي تیاریان دي، هغه هم بالکل زور شور سره جاری دي، او دا به انشاءالله تعالی چې کوم انتخابي شیډول راشي نو هغه سره به بیا دا مزید په دې کې تیزی راشي.
دا له هغه وروسته ده چې د ټاکنو کمیشن د روانو عامو انتخاباتو لپاره د 2023 د فروری 8مه نیټه اعلان کړی ده، خو تر دې دمه یې د انتخاباتو شیډیول نه دی اعلان کړی، او ځینو سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې ده چې اول دې نگران حکومت د الیکشن لپاره په هیواد کې امنیتي صورتحال کنټرول وساتي. د جمعیت علماء اسلام فی ویان عبدالجلیل جان په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي، په دې وروستیو کې د داخله چارو د وزارت لخوا د دوی مشر مولانا فضل الرحمن ته د خطر خبرداري ورکړې شوې، نو په داسې حالاتو کې دوی اندېښنه لري چې سرنګ به سیاسي وندونه په داسې ماحول کې خپل سیاسي حل ځلې جاری وساتي.
دا وزیر داخله بوختی کاردارې چې هغه د ملک د امن د پاره اقدامات دیو کی، الٹا هغه د تھرډ پا والا باندې پاټو تا سره عام په دې پریس کانفرنسونو کې دا وایي چې را پرانکیتا تھرډ دے، پرانکیتا تھرډ دے د مقصد څه دی؟ نو موږ دا وایو چې عوامو ته، سیاسي جماعتونو ته، قائدینو ته تحفظ ملو شي، ووټر ته تحفظ ملو شي، ووټر ډېر آزادانه طریقے سره بار روزی او خپل ووټ حق استعمال کی.
خود پاکستان د انتخاباتو د کمیشن مشر سکندر سلطان راجا د دسمبر په 8مه نیټه د رایو ورکونکو د ملي ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلی وو چې په 100 ورځو کې به د انتخاباتو شیډیول اعلان شي، او د فروری په 8مه نیټه به عام انتخابات کیږي، او لست په دغه ورځ خپل رایه وکاروي، او د ټاکنو کمیشن به د پور امنه انتخاباتو کول یقیني کوي. په پیښور کې خبريال او شینن کې کاشف الدین سید د انتخاباتو د ځنډیدلو د امکان په اړه د پښتنې په جواب کې وایي، کسه هم د ټاکنو کمیشن د روانو عامو انتخاباتو لپاره تیاریانی پیل کړی دي، خو چې تر څو د انتخاباتو بشپړه شیډیول نوی جاری شوی، تر هغه به د انتخاباتو د ځنډیدلو په اړه غیر یقیني صورتحال دوام لري.
د غیر یقیني صورتحال وجوهاتو کې هغه کې یو غټه وجدا هم ده چې بعضي سیاسي مشرانو د طرف نه داسې بیانونه راځي چې هغه د سکیورټی په صورتحال باندې ګوتې اوچتای. مولانا فضل الرحمن صاحب هم د دین وړاندې د موسم په صورتحال حواله سره هم خپل مطالبه مخې ته ایښوده، او د سکیورټی حواله سره خو ډیر کولاو خپل خبره کړې ده او ویلې دي چې زما په علاقه کې، یعنی داغه په علاقه کې الیکشن مهم نشي چلے دی، هغه د سکیورټی د وجنه بهر نشي راوتلې. نو دغه شان ک بیا مونږ وګورو د نورو مختلفو سیاسي مشران تر طرف نه هم دغه بیانونه راځي، خو چې تر څو پورې الیکشن شیډول نه راغلی او د سیاسي مشرانو دغه کم وریز دي هغه لری شوی نه، دا غیر یقیني صورتحال به موجود دي.
د نومبر په دریمه نیټه د پاکستان سپریم کورټ د انتخاباتو د ځنډیدلو د قضیې په فیصله کې نگران حکومت او د ټاکنو کمیشن ته امر ورکړی و چې د فروری په اتمه نیټه دا خبره یقیني کړی شي چې هم په دې نیټه په هیواد کې عام انتخابات وشي او انتخابات نور د ځنډ ښکار نشي.
مشال لري تاسو غوږی د روانې غړې نمای برخې ته راورسېدو. تاسو یو درې خبرونو مهمې برخې وایم. د پاکستان سپریم کورټ په فوزي عدالتونو کې د ولسی وګړو خلاف د کاروایي کلدم ګرځولو په اړه خپل وروستۍ پریکړه معطل کړې ده. نن په سپریم کورټ کې د جسټس سردار طارق مسعود په مشرۍ یو شپږ کسیزه بنچ د انټرا کورټ اپیلونو درخواست اوریدنه وکړه. هغه اپیلونه په فوزي عدالتونو کې د ولسی وګړو خلاف د کاروایي کالدم ګرځولو خلاف وو. عدالت ویلي چې فوزي عدالتونه د ملزمانو خلاف کاروایي کولی شي، خو حتمی فیصله به د سپریم کورټ د احکاماتو پورې مشروطه وي. د دولتي راز افشا کولو په مقدمه کې تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه وخت د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي باندې فردي جرم لګیدل دي. په پاکستان کې د دولتي راز افشا کولو د قضیه لپاره جوړ شوی ځانګړي عدالت جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین د دسمبر په 14مه د رولپنډي پاډیاله جیل کې د مقدمه اوریدنه وکړه. د مقدمه اوریدنې پر مهال عمران خان او قریشي له جرم څخه انکار وکړ. او په پولیسان کې د ماورای عدالت وژنو پر ضد له تربت څخه د پیل شوی لاریون ګډونوال د کوټې په سریاب سړک پر لټوهالې دي. د بلوچستانو د یووالي کمیټې بلوچ یک جهتی کمیټې تر تنظیم لاندې د لاریون ویان گلزار بلوچ پر مشالو تبل چې لاریون وال د دسمبر په 11مه مخصون کوټې ته ورورسېدل، خو حکومت هغوی د کوټې په سریاب سیمه کې سار کړی او د خار مرکز ته نه دی پریخي. دا احتجاج لا غیر سو پیل شوی چې د بلوچستان پولیسو د ترهګرې ضد اسانګې د نومبر پر 23مه ادا وکړه چې سلور وسلوالي وجلې دي، خو بلوچ فعالانو ویل چې په هغو کسانو کې د بالاس بلوچ نوم په نوم هغه قسم شامل چې د پولیسو په بند کې وو. او اوس لږمنې سره سم درته ونې ځ خبرونه د مشال ته رڼا لاندې بحث لرو. په نننی بحث کې د پاکستان پر سیاست خبرې شوې دي. دا بحث کوربا عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترڼا لاندې
سلامونه او ستړي مسی. د مشال ترانه لاندې کې موزه عبدالحی کاکړ هر کله کوم. تاسو به تل لیدلی او اوریدلی وي چې کله په پاکستان کې یو سیاسي ګوند په واک کې وي او چې کله یې له فوج سره اختلافات راسي، نو په رسنیو کې د انګریزي یو اصطلاح ماینس ون فارمولا زیات استعمالیږي. مطلب هغه ګوند به په دې صورت کې فوجي اسټبلیشمنت ته د منلو وړ وي که مشر لری سي او پر ځای بل څوک وټاکل سي. دا اصطلاح نن سبا د تحریک انصاف په اړه زیات استعمالیږي چې وکیل عمران خان بغیر تحریک انصاف قابل قبول دی. تر دې وړاندې له مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي سره هم دغسې سوي دي. په نننۍ بحث کې دا پوښتنه راپورته کوو چې آیا ماینس ون فارمولا په پاکستان کې جمهوریت او د سیاسي عمل ته څومره ګټه یا زیان رسولی دی. مېلمانو مو په اسلام آباد کې خبریالان رشید صفای او عبدالله اومندي، تاسو دواړو ته مېلمنو ته هرکلی وایي. مننه رشید صافی سے پہل بل تاسو کو اول بل دا ماینس ون فارمولا یعنی دا سی فارمولا یعنی کچو کو گوند ل فوجی اسٹیبلشمنٹ سر پہ جھگڑا کی بھی کچم د دې باید چې وضاحت وکړو چې د پاکستان فوج دا سی رسمن دا خبرې نه دي کړې. دا په مختلفو رسنیو کې راځي د سورسز یا د سرچینو له حوالې ځخه نومردانه سوال از ده پاکستان فوج یا خواهش دی یا مطالبه ده چې هغه رسمن خدا خبره نه کوي، خو عمومي تاثر دا وی چې هغه دا غواړي چې د یو سیاسي پارټي مشر دغه سي. نو تاسو په خیال باندې دغه تصور یا دا خیال دا په مازی کې څنګه ساتل سوی دی چې تاسو لږ دغه ترتیب را ته بیان؟
ډیر مننه کاکړ صاحب. د پاکستان تاریخ د ماینس ون فارمولې د تاریخ سره بالکل تړلې دی. اوسنۍ خبره به خو رستو کو ستاسو په علم کې دا کو خبره مونږ د خان شهید کو خبره مونږ د باچا خان کو خبره مونږ د جی ام سید کو خبره مونږ بیا لاندې راولو د مشرف د او یارو د 70 دهایي چې کوم خبرې دی د شیخ مجیب کو او دا غنه پس ک بیا د ضیاء الحق خبره راشي نو بیا هم د ذوالقارګي بوټو چکم دا ماینس کولو کم دا غ سوچو نو هغه هم زمونږ وړاندې دی او بیا د نواز شریف او د بېنظیر او د نواب اکبر بوټي او داسې په سوونو درزنونو مونږ مثالونه ورکولی شو چې په اعلی سطح او په لاندې چې کوم نمایا کوم زمونږ سیاسي مشرانو د هغې په عقله باندې دا سوچ د اسټیبلشمنټ یا د فوج د طرف نه مخې ته راغلی دی. نو دا کیسه ډیره زړه ده او دا اوسنۍ کیسه تبرا شو نو دې کې د عمران خان صاحب په حق لبانې چې کومه خبرې کیږي دا هغه معامله لږه شان مختلفه بدې باندې ده چې مخکې به په یو خاص کس باندې ګوته کیښو دې نو دا ماینس ون نه ده دې پرې دا ماینس بلا شی ده کاکړ صاحب دې کې ډېر زیات دي. خو عمران خان صاحب ځکه مهم دی چې دغه پاټې کې د ټولو نه مخوریز مشر دغه
کچم تاسو د فوج نظر نه تاسو نه بل څوک نمائنده یو نه ترجمانان یو یا د فوجي اسټابلیشمنت خو په دې سرکل کې ګرځو را ګرځو وینو اورو تاسو یعنی په خپل تجربه کې چې له چا سره تاسو ویني د دوی په ذهن کې څنګه دا خبره ګرځي یعنی د دې دوی څه ګټ ویني چېرته کې دغه سړی ماینس 1 فارموله موږ استعمال کو دا سړی له واقعي یاله دی پارٹی له صدارت ځای د ملک دغه ځای لري کونو دا به ګټه ورسي هغه ذهن کې څه ګرځي یعنی دوی څه ګټ کیلکولیټ کوي څنګه حسابي
په دې لند وخت کې ریاست یا فوج په داسې طریقه یو سیاسي لیډر هم نو چیلنج کړي او بلکې کچا د مخ کسان چې ما نمونه واغست دینه کوم نواز شریف صاحب بوبا سودا نور مشران چې مونږ کوم یاد کړو نو اغي همیشه نه فوج راوستیو او نه بیا فوج ختم کړی شو د دسرہ د غصې یا د دسرہ د زیات د پرسنل کې دوه وجہ بنیادی وجہ دادا چې فوج او اسټابلیشمنت دا غنی چې زمونږ د خپل لاس جوړ شوی یو سیاستدان اغه مون سره دمرا په سخت لهجا یا دمرا په سخت طریقه باندې ولې زمون مخه ته ولاړ دي او د هغې په شرایط باندې د هغې چې کوم شرایط ظاهر د هغې شرایط واضح دي چې اسټابلیشمنت غواړي چې د پاکستان واک د هغې په لاس کې وي پاکستان د باید چې د هغې په ذریعہ باندې چلیږي نو عمران خان صاحب چې تر څو پورې د هغې خبره منله نو خو بیا خو ټیکو خو دې ټیم کې اسټابلیشمنت په ذهن کې داوا دا خبره ډیره واضحه ده چې عمران خان صاحب چې کوم دی اغا د جبې پوښ سره نه دی اغا په سیاسي سیټ اپ باندې په سیاسي ترتیب باندې پوهیږي نه او بیا د 13 د نهم مای چې کوم واقع شوی دا دغه واقعیا فوج په خپل ځان باندې ډایرک حمله غني او هغه وایي چې دا زمونږ سره ډایرک دښمنی ده او د دې کاغی په خپل باندې دا خبره نه کوي نو دوانه فریقین چې دي نو یو بل خپل براه راست دښمنان ګرني
آسی خو مطلب په یو حساب باندې کو قتل سينو د نهم مې او لسم مې چې کوم حمله کې دي او په فوج باندې ډایرکټ یې مخامخ حمله وی زکه چې زیاتره فوجي ودانی وی خور سره د نورم وی عبد الله مون سے رشید صافی سے مختلف پړخونو باندې خبره وکړه ستاسو په خیال باندې لکه څنګه چې رشید صافی صاحب ویلي چې هغه دا چې زونو ګټونه رسوله ستاسو په خیال باندې ماینس 1 فارمولا یعنی د یو ګوند مشر لاغې پارټي ځخه جلا کول وی او هغه لکه رشید صافی صاحب ټول په ترتیب بیان هم کړ نو دې بیا نتیجه ور کړې ده یعنی کوم خواهش وی د دې شاته هغه خواهش به پوره شوی دی
سیاست بانی پاکستان کو سیاست بانی پاکستان کو معیشت بانی تو پاکستان کو سٹرکچر بانی پر یہ اثر رسوخ سے زیادہ ساتل غوڑے او پاگے کیا ہوئی تڈی رہا تھا پوری چیزیں کامیاب چھ بھی نور جب دڑی تاریخ طرف نہ سب جیل کے بعد نواز شریف چیز اگوئی کا پارا آگا دیر گھٹا خطرہ ہوا اور کلا اگر بیمار شو تو خل کو با ہمیشہ دانے میں تو جنہیں کتاب فرق ہوا کہ ہم پنجاب تک بٹو نور کو نور کو اگے وجہ دادا جی پنجاب جی ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ سره ولاړ دی نو هم تحریک لري هغه دا نور څه بندر وچ چې ویږي تو اوی دا نواز شریف چې دی چې هغه دا وی سټیټس کو ته خطر جوړی دلا یاد هغه مرګ چې دا وی هغه طاقت ته خطر جوړی دا هغه بهر ولې کو او دا کې دا پارا چې تاسو کتلې د عمران خان څخه پروجیکټ هغه پراله د دې سره په بیتا سو کته چې دا عمران خان چې هغه دا وی سټیټس کو ته چې دی یو خطر شولا یاد هغه انفلوئنس ته یو خطر شولا باید د دې چې هغه خلکو کې اکثر دا خبره کیږي چې نواز شریف دې هغه یو جغرافیه ریپرزینټ کولا یا سیاست درداری چې د جغرافیا ریپرزنٹ کوله نو هغه ریاست ته د سپوته ډیر غټ خطر و لکه د شیخ مجیب په شان خو عمران خان چې د هغه ووټر او د هغه جغرافیا چې دا هغه منتشر دا هغه د یو لیډر نه دی نو هغوی په دې حال باندې چې دی اوس د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین ټول پروجیکټ چې دی جنرل بادشاہ نواله جنرل فیض پوری جنرل باجوہ پوری دیر الاسلام پوری هغوی هغه پروجیکټ جوړ کړی وو هغوی ته چې بھائی کله معلومه شوله چې اوس د هغوی انٹرسٹ نور دی یا هغه عوامی لیڈر چې دی هغه جوړیږي خاص کر نو اپریل نه پس چې کله هغه عدم اعتماد په ذریعه باندې بار شو هغه د اسٹیبلشمنٹ یو ډېر سخت دغه دریض چې دی هغه اپنا کو دا هغې نه پس هغوی دا ګڼل چې یار دا اوس سر ټکول دي خو په هغې کې پتی دا ده چې د نو مای کوم واقعات دي په هغې باندې هم کوشچنس راوجتیږي دا په ځینو حلقو کې دا ګڼل شوی چې موجوده کې په سالار چې دی کې دا غو تعلق چې دی هغه د یو ټرینینګ سکول نه دی هغه د پی ایم نه روایتي تور باندې پاس اوټ نه دی نو په دې حلقو کې دا چې دا سړی چې دی کمزور دی او نو مای واقعات چې دی د پی ٹی آئی د خپل ما کوټ کې هغه چارج کو په دې تر خلک دا خبره کیږي چې دا د کیسه سيزونه چې دی هغه پاډیزان چې دی فوج یا اسټابلیشمنت د پاکستان په سیاست باندې دا د وی پتیرو 2018 نه پس کوم سیاسي جماعتو سترګل اسټابلیشمنت هغه کومول د پارا او وی یو سخت دریز دغه کی دا مې واقعیت باندې او ما ته دې نه لګي چې را دوی په خپل د سی یو مهم کې چې دی کامیاب پاتې دي شي دا چې نواز تاړه دا نو جماعت چې وو سم لاړ دی او دا علي بټو لاړ دی تاسو سم لاړ دی او که باچا خان لاړ دی او اوس کې عمران خان چې دی هغه په دغه په جماعت هغه پارٹی په سټرکچر باندې خبره کې دی چې هغه یو نیچرل سټرکچر نه دی دی یو پارٹی یا دی یو شخصیت ووټ بینک دی د پارٹی ووټ اگر نه نه دی نو بیا هم سیاست چې دی هغه پاکستان کې ژوندې
مننه عبد الله ومن سب سبم تاسو تر اعظم رشید صافی سب تاسو دواړه یعنی په دې خبره باندې خیر ټول متفق وي چې هغه هغه کار ونه کوي چې دا ماینس 1 فارمولا یو مشر لګوند لري کول خو یو ځای کې شاید کار کړی وي ګورې تاسو دې سره اتفاق کوي کنه هغه د ایم کیو ملطاف حسین هغه ماینس 1 شو او نور ټول پلس شو یعنی ټول پر خپل ځای وساتل شو نو تاسو ګڼئ چې یوازې په کراچۍ کې د الطاف حسین د ریکولو وروسته هغه اثر ونه شو لکه دا نور کسان تاسو یاد کو
بالکل کاکر صاحب دغه یو د اسټابلیشمنت لپاره یو مثال اغي هم دغه ورکه چې څنګه کله الطاف حسین د ریاست وجود ته خطر جوړ شو نو هغه ماینس کو په کراچۍ کې داغي په نظر کې چې دی نو امن قائم شو خو اوس هم دا سن د چې الطاف حسین مکمل ماینس ته د کراچۍ د سیاست نه پاغي کې وجہ یو بنیادی داوا چې یو خواغه د ملک نه مخکې نه بارو بل هغه یو لسانی او علاقائی او د یو خار یو سو خارونو پورې محدود جماعت دغه وجہ هم جوړ شوی و چې د هغه چې کم تنظیمو نو هغه هم مضبوطه او هغه د وخت سره سمجوته وکړه او هغه د اسټابلیشمنت خبره د پاغ انداز باندې ومنه د چې پسنګ او کم انداز په هغه منل غختل خو د عمران خان سره یا دا د یو خدا د دوډ بنچ دی نو لشلو کالو چې کوم مهنت د هایبرید نظام د لاند شوی او د هغه په حق کې په ټول وطن کې دا ووټ بینک دا وخت هم موجود دی د یو قومي ګوند په توګه باندې د پاکستان تحریک انصاف موجود او بل څنګه چې د پاکستان تحریک انصاف او د ایم کیو ایم چې کوم یو تنظیم وو د هغې چې څنګه د هغې کم کور کمیټیانې وې د هغې چې نور علاقائی چې کوم واړه تنظیمونه وو هغه ډېر مضبوط تنظیمونه نو د ایم کیو ایم جماعت په نور صورت کې بیا هم اوس هم د کراچۍ په سیاست کې یو ریلیونټ تنظیم پاتې شوی دی او د تحریک انصاف مسله دا ده چې د عمران خان صاحب چې کوم شخصیت دی دا غي نوم تحریک انصاف دی او د تحریک انصاف نوم عمران خان صاحب دی د کې علاوه د دې عمران خان صاحب د ذات نه علاوه بل یو عنصر موجود نشته دا غه جانشین نشته دا غه خاندان نشته دا غه سیاسی ملګرتیا داسې نشته کوم چې دا غه نږدې ملګری وغه ټول تتر بتر شوی دی نو په دې حق لبانې دا یو یونیک کیس جوړی دی شي خو د پاکستان سیاست او معاشرت ته فائدہ نه رسی اغه
دا سوال
استابلیشمنت په تخپل فائدہ او چته کی خو زمون عام ولستا یا زمون سیاست تا یا زمون جمهوریت تا یا پارلیمانی نظام ته څه فائدہ نه رسی بلکې دا به نور هم کمزوري کی
مننه دا تاسو له جواب سره بزوت تړم او عبد الله مومن صاحب ته هم دا سوال یوسو چې کله هم دغه سي عمل کېږي لکه څنګه تاسو دواړو تشریح کړی چې کيو د پارټي مشر لا پارټي له مشرې ځخه لري کړل شي چې هغه تاسو واسه چې کله کامیاب شوی نه دی خو دغه عمل چې کله د کامیابولو کوشش کیږي کنه نو پاره کې ډېر اتل پتل بدوي کوي کنه شان میان سره ګډ راوټ کی ځکه د پرور هرارکی او د ترتیب په ټول سره بدلی را بدلی سیستم به بدلی نو دغه عبد الله مومن صاحب چې دا کوم عمل وی په دې دوران کې دا خپل د پاکستان پورا و دې سیاسي عمل ته او جمهوریت عمل ته څومره زیانمن یا تاواني دی
په دې کې بنیادی سوال دا دی آیا په 2018 کې کوم تجربه مونږ وکړل د پاکستان تحریک انصاف په نوم باندې آیا هغه پاکستاني چې کوم 2016-17 کې څنګه ژوند تیرو په 2023-24 کې په 2022-23 کې دا وی اورنګ ژوند دی کنه دی یو خدای دې چې پاکستان سیاست چې دی د پاکستان جمهوریت ډیر زیات کمزورې شو یو بلدا دې چې ډیر غټ تاوان چې دی هغه پاکستان معیشت ته ورسېده او دا غي اثر چې دی هغه عام پاکستاني ته دی هغه برداشت کړي په مختلف صورتونو کې پاکستان معیشت ډېر ډېر تباه شو د خلکو د پاکستان کې ژوندۍ تیرول چې دی خلکو لپاره تاوان کې شوی دی او د دې دغه تجربه چې کوم تجربه جنرال فیس یا جنرال باجوا په 2018 کې کړې وي دا غي ریپرکشن چې دی دا غي اثرات اوس پاکستان عام عوام چې دی دا غي تباہی چې دی دا غي هغه فیس کې لګې دي دغه تجربه دلا دا وی ژوند چې دی هغه نن پتاوان کړي
مانن عبدالله مومن صاحب او رشید صاحب سے بل سوال دا دی چې نایوازی کله کله دا سی وی د پاکستان په سیاست کې نایوازی ماینس 1 فارمولا یعنی کې یو کس یا یو لیډر د پارٹی لری کوي بلکې کله کله دا سی وی چې پر ماینس پارٹی فارمولا هم وي او لکه څنګه چې عبدالله مومن صاحب وایي چې په 2013 کال کې د تحریک انصاف یا د عمران خان راتګ د یو خاص طریقې مطابق او د نواز شریف پورا پارٹی له اقتدار محروم کول بیا بیرته په عمران خان باندې ادم اعتماد کوي او چې کومه پارټي ماینس شوی دی هغه بیرته پلس کیږي کنه بیرته پکې اضافه کیږي دا تاسو ته داسې ښکاری چې یعنی دغه په دې دوران کې چې کوم خلا راځي دا خپل د پاکستان سیاست لکه دغه چې معیشت ساس په خیال باندې ډیر تاوان رسید د ملک ترقی ته
بالکل کاکل شپ دا د پاکستان ټول چې کوم جمهوری او پارلماني دانچه دا هغه بالکل هغه ګډوډه کوي څنګه کوم شرف وغوښتل د پیپلز پارټي نه پیټریاټ کو یا د مسلم لیگ نون نه مسلم لیگ قاف کو نو د هغې نتیجې بیا د دغه حکومتونو وقتی طور پر هغه په ذریعہ باندې یو هایبرډ نظام جوړ شي یو غیر منطقي او غیر مرئی غونټه سیستم جوړ شي او هغه خلق چې کوم ټیم کې د اسټابلیشمنت نمائندگان وی یا د اسټابلیشمنت چې کوم مشران وی هغه ته خپل وقتی فائدې ورسی خو دا غي په نتیجه کې د پاکستان معیشت ته د پاکستان سیاست ته د پاکستان معاشرت ته ډیر غټ نقصان ورسی ګوره دا کم خبره چې موږ د پاکستان تحریک انصاف او د عمران خان په حق باندې کو دا هغه سره زموږ شخصي کم از کم اس زما خپل ذات هدف پوری اس دا هغه سره عداوت زموږ نشته کو د خلکو تم قابل قبول دی او د خلکو خوښ دی دغه لیډر تل زره دی او پاکستان تراشی او د پاکستان واک ته دغه په لاس کې ور کړی شي موږ ته هیڅ اعتراض نشته خو کو دې لګ دور کې داغه چې کم داس سلوس کال مخ کې اقتدار کړ او دا وسانه ګور دا نن چې پټی خان کې سو شو دا زما په نظر کې د سلاله د واقع نه پس د ټولو نغټه واقع ده ډیر خبرونه مونږ نشو ویلې په پاکستاني میډیا کې او مونږ یې نشو خبرول خو ډیر غټ نقصان شوی سکیورټی فورسز ته هم او د سکیورټی فورسز داوا هم دا ده چې هغه هم چې کوم تر خګر دین او هغه ته غټ نقصان ورکړي نو دا ډیر غټ یو ډیر غټه حمله شوی ده عمران خان صاحب د جیل نه یو خط لګي سورج مخکې چیف جسټس صاحب ته هغه ته وایي چې هموار سیاسي میدان را لراکا او بل خط چې کوم لګي هغه بیا د افغان چې کوم غیر قانوني وګړي دي د هغې ریپاتریشن په حق لبانې هغه نیوکه کوي او ستاسو په نظر کې دغه خبره به تاسو ته په زمانه زیاته خپته وی چې عمران خان صاحب دغه طالبان په طالبانو په حق لبانی یا د ترخګرو په حق لبانی دا غسر د ریس پاتې شوی په کم انداز کې د جنرال فیض په زمانه کې دروازې خلاصې شوی په کم انداز کې دغه خلک پاکستان ته راوستي شوی اوس په نوې نوې نمونه باندې دغه خلک چې دی هغه د ریاست په وجود باندې او د معاشرت په وجود باندې حمله ور دي او دا لیډر چې کومو یاد د استادان چې کومو یاد د چې کوم سرپرستان نو د هغه په نظر کې د افغانستان کې د طالب راتګ هم غټوا او هلته چې کوم وسلوالو نو هغه په نظر کې د هغه په پاکستان کې آبادکاری هم دوی د پاکستان په ګټه ګڼلا نن مونږ خپل ځان دا غوی نه شو بچ کولی زمون چې کم سکیورټی فورسز دا غی چې کم مانې دی ودانې دی په هغه کې دهشتګرد ورننوځي او په درزنونو په دغه کې تعداد کې ورننوځي کو د چترال خبرو کو د ډېر اسماعیل خان خبرو کو نو سیاسي فهم او سیاسي پوها هم د دې لیډر چې کم دا زما په نظر کې ډېره کمه ده او دې د دې قابل مخکم نو چې دا ملک کې چلولو او آئندہ جیل کې ډېر څه زده کیږي الله دې کې چې څه زده کړو کې او د وطن او د قوم په ګټه باندې کوي نو واپس ته بیا راشي بیا زموږ څه اعتراض نشته خو مخکینه تجربه دا هغه سره زمونږ ایز حکمران چې و نو هغه ډېر ترخه پاتې شوی
صحیح مانه نه رشید صافی صاحب خو بهرحال بیا ډېر داسې حمایتیان هم څه چې هغه وایي چې دا ډېر شاندار مشر ولی خدا غوم د نظر موږ احترام کوو قدر یې کوو عبدالله مومند صاحب یو سوال بیا په کدام دی چې کله موږ د پارټیانو یا د پارټي د مشر د ماینس کولو خبره کوو یعنی له نظام ځخه د بار ساتلو خبره کوو له اقتدار د بار ساتلو خبره کوو له سیاسي عمله د بار ساتلو خبره کوو نو یو شی ستاسو دواړو دا وویل چې د نقصان کېږي ټول سیاسي عمل ته خو په یو بل شکل کې ستاسو په خیال باندې اسټبلشمنت ته ګټه هم بیا رسی چې دا ټول پارټي چې بیا بیا دوباره بیا اقتدار ته راځي بیا مذاکرات او خبري کوي لکه اوس نواز شریف په اړه باندې دا فکر کې شي نو ورو ورو چې کوم د فوجي اسټابلیشمنت د پاکستان په سیاست کې کمی ګټي دي یو په یو باندې هر یو هغه ګټي ورپر کوي او ورو ورو هغه چې کوم خلا یا سپیس یا ځای دی هغه ورته خالي کوي نو له دې سره دا غو قوت او طاقت زیاتېږي دا فکر باندې ستاسو په خیال باندې یعنی بیا په دې شکل کې یو ګټه رسی
خبر خدا دا چی انفارچونیٹلی یا بدقسمتی سرا پاکستان چی پولیٹیکل پارٹیز دی دا کے سٹرکچر دے کمزور دے او دا پارٹی اگا فیملی فرنچائزز دی مطلب فیملی انٹیٹیز دی کتا ستا بادشاہ خان کر کے دو بے ولی خان او بے امل ولی خان یا سندیار ولی خان پٹو بے بے نذیر پٹو بلاول او بے نواز شریف او اس مگیم نواز بیا د دې دنه د ریسپل هجمنی چې دا غو پټې باندې ساتل غواړي خپل اتارټي ساتل غواړي بے د دې تر سره دا سیاسي جماعتونه کې دنه دوی خپل ملګرو ته داران ته دومره فیبی ورکړي چې هغه اسټابلیشمنت هغه هغه ثبوتونه د ځان سره ساتلي او تاسو ویلي چې نواز شریف په اخري حال کې دا ویلي جنرل باجوا جنرال اهي چې ماته سره راوړي کوم جنرال باجوا سرداري خلاف دا د کرپشن دي نو دا پارٹی چې دا سیاسي تور چې دی هغه ډېر کمزوري دي په دې کې دنه هیڅ قسم جمهوریت نشته دی دا یو وجه ده چې دا پارٹی کاغنون لیگ دی کاغ پاکستان پیپلز پارٹی دا کاغ عوامی نیشنل پارٹی دا ټولی دي دغه به د اسټابلیشمنت بلا سبجیکټ مل کیږي که تاسو ګورئ په 2017 کې چې کله نواز شریف بار پرې شو د اقتدار نه او هغه یو نارو چې تک چر ووټ کو عزت او یا جمهوریت ته پر عزت پکار نه هغه نواز شریف د بار باوجود دې چې هغه په جیل کې پاتې شوی وي د هغه خلکو په سپورټ باندې هغه بهر تلاړې او وس چې کله هغه پاکستان ته راغله او هغه مخالف حریف چې دی هغه په جیل کې دغه د پته چې هغه کمزورې دی بلان چې کله هغه دا بینه ډی بي سره کاو ته پورا ریاست چې دی هغه د تخپو کې کېناست او د نادری پورا سیستم چې دی هغه ایئرپورټ تلاړې او کدا څنګه تیزی سره دې نه زه د دې دوارې نه چې دغه نواز شریف خلاف جوړ شوی کیسونه چې هغه ډیر کمزورې او چا چې نواز شریف دې هغه د اقدام نه بار کړو همدا سوال چې دی تیر ورځ ما په های کورټ کې داغه نه وکړو چې تا د چا خلاف आवाज اوچت کړو چې د اقدام نه بار کړې وي آیا ته غني اوس دا وی پتاقت باندې اقدام تراشي هغه وتا دوباره نه وباسي دا سیاسي جماعتونه دي چې هغه د وی د علاقات په اړه
نو بیا هغه څه جواب درته درکې تاسو ته نواز شریف
او روان وخت کې چې بیا عمران خان د اقدام مکمل اویږي هغه کومره هم انټی اسټابلیشمنت دی
عبد الله مومند صاحب تاسو چې دا سوال نواز شریف وکي دا جواب څه وي درته
داغه د خندان علاوه چې دی صرف یو خندای ورکاو باغی باندې داغه هیڅ جواب نه نو دا پاکستانی سیاست دی سیاسي جماعتونه دي کندروی طور میں داغی سٹرکچر کمزور دے اب بار بار دے اسٹیبلشمنٹ نا دے اغا بلیک میل کی گی اور دغه بلیک میل اوی لار چې دغه اقتدار تر اتا گی او دغه به د عوامي منډیټ په ذریعہ باندې نه راغلی دغه د عمران خان سره مو شو دغه د نواز شریف سره مو شو ان بیا نواز شریف اغا لا دی د دې په باندې د اقتدار تر اتا کما باوجود دې چې هغه ته معلومه ده چې دی وخت کې پاکستان تحریک انصاف یا دغه لیډر چې دی دغه ووټ بینک ډیر زیات دی باوجود او هغه عوامی منڈیٹ بنے اگر اتل نہ واڑی اگر دخل کو وہ بنے ٹھیک دی اور راضی اقتدار تھا تو دخل کی راشی اگر باوی دے سپیس ہو مر گئی ابھی تو عزم کے ہو مر گئی ابھی تو فائنینشل فائدے ہو مر گئی اور داوی دے کم خارجہ پالیسی بانی یا انٹرنل کم داوی پالیسی دی اگر وہ بمخوڑی اگر آزادانہ طور مانی تمرا با اختیار نے چھپا دی گئے
منان عبداللہ محمد صاحب اور رشید صاحب سے نواز شریف ذکر ہو کلی سے نواز شریف سنگ ہو ساغ سی سخت موقف یا دریز نخ پلوی تراتلن کی انتخابات دی ابل راز نواز شریف یو خبر کڑی دا دا پارٹی دا چکم دا دوی پارلیمانی بورڈ دی آگا دی آکی خیر ڈیری خبری کڑی دی و ڈیر مهمه نقطۂ کڑی دا وہ پکار دی چکم نقصان یعنی دا حکومت لری کڑ شو داغه په نتیجه کې کوم نقصان شوې دي د دې په کار دی ازاله وشي نو دا ازاله اشاره چاته د تاسو په خیال باندې مزکه چې رشید عبد الله مومن صاحب هم دا خبره کوي دا ازاله د لچا غوړي ځکه ازاله کوي اخ په خلګ ولس انتخابات ووټ په دې ذریعہ خود د څه خاص اشاره ده
بالکل خاص اشاره دا کاکر صاحب دا خبره د ننګړې کړي دا پارلماني بورډ ته چې د کوم خطاب کړي دي نو د 2013 نمخ کی خبری کړی دی او د کارګل ذکر کړو بیا داغه نه پس د مشرف او دغه شانچاغه مخ کی دوه وار سره د پاکستان د سیاست نه ماینس کړی شو داغه طرف ته اشاره کړی وی او تا کم چې اخیری زل په کومه طریقه باندې غوخ کې شو دی نو پاغه باندې د مصلحت لاندې چې کم دی نو هغه خبرې ډېرې نه کوي خو زما په نظر کې کو انتخابات
خو دې ازاله اشاره تاسو په خیال چاته ده
ازاله خو دې د غواړي چې کم خلک څنګه چې مشرف خو په دې دنیا کې نشتا دی وای چې جنرال باجوا او جنرال فیض او دغه چې کم ملګری دی دغه شان نور جنرال پاشا او دغه شان چې نور جنرال زهیر الدین چې هغه په جنرال زهیر چې دغه په حق لبانې دغه دغه وینا ده چې د هغه سره د فوج اداره په خپل باندې حساب کتاب دیو کی او د فوج چې کم ده دا تاریخ خپل یو نظام هم شته
نه دي خدا مقصد نه دي چې پراتلون کې انتخاباتو کې مرست را سره وکړي یا داسې چې زه په اقتدار کې راشم
هغه خود د سره باقاعده لاسلیک شوی دی او باقاعده د مرست په حق باندې خو هغه چې کومه پاغه کې وخت په وخت باندې ستاتل راځي نو پاغه باندې هغه خفګان کوي انټرنیشنل ګارنټرز دی پکې بیا چې دانن چې کوم د عزیزیا کیس ته عبد الله محمد صاحب برت زیات په تفصیل باندې د هغه په حق باندې وای دی کیس کوم دا غوښتنه دادا او د دې کیس فیصله چې کومه ده هغه به د اسټابلیشمنت او د نواز شریف د راتلون کې د تعلقاتو تعین کوي کو په دې کیس کې هم نواز شریف ته هم غشن کلین چیک ملاو شو څنګه چې په دې نور کیسونو کې هغه بریالي ترلاسه کړی دی نو بیا خو د دوی خبره روغیږي بیا به دې هغه ووټ کو عزت دو والے بیانی طرف ته نزی او بیا به دې په خاموشه سره کو بلاول بټو په نیوکه کې کو بلاول بټو ورته سلیکټیو وای کو بلاول بټو تا توره نوره وای نو دی به داغه جواب نه ورکي او دی په خاموشه سره کرسی ته ځان در رسولو چې کوم یو فارمولا ده داغه د لاندې به په پرمختګ کوي خو کچره دی لذیذیا کیس کې چې په کم کې د ټولو نه غټ نه هلی دا او په کم چې د ټولو نه غټ هارډل دی رکاوټ دی داغه په سلورم ځن په وزیر اعظم جوړېدو کې کچره دا کیس زنډیږي یا رد په حق کې زر فیصله نه کیږي نو دی باندې با د نواز شریف فرسټریشن سیوا کیږي داغه غوسه به سیوا کیږي او هغه به څنګه چې په 2013 کې چې کله هغه د اقتدار نه لړې کړی شو او داغه لار بنده کړی شو او د ووټ کو عزت دو چې کومه یو بیانیه د جوړه کړې وه دی به واپس هغه ځای ته ځي څنګه چې په لندن کې نمونه اغستی وو او د هغې نه مخکې چې په پاکستان کې تر کومه پورې په جلسو جلوسونو کې هغه او د هغه لور چې به کوم نمونه اغسته بېرته به هغه نمونه مخلي او د هغې د احتساب مطالبه به هم کوي بیا
مننه رشید صافی صاحب زم ګړۍ ته ګورم وخت را سره کم دی موضوع ډېره پراخه ده او نورم خبرې پکې کوو نو امکانات زیات دي پکې. خو بهرحال عبدالله مومن صاحب ستاسو، رشید صافی صاحب ستاسو وخت هم دومره، دواړو ته ښه وخت غواړم او مننه په بحث کې د برخه اخیستلو. دا و د مشال ترانه لاندې چې پکې مو نن له رشید صافی او عبدالله مومن سره په پاکستان کې په سیاست کې د ماینس ون فارمولا، یعنی د سیاسي ګوند یو مشر له سیاست څخه د بهر ساتلو پر مختلفو اړخونو خبرې کولې. بحث پای ته ورسېدی. ما عبدالله کاکړ ته اجازه راکړې. په مخم شه.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.